السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه د وسات لپاره د چي د ازادي رادیو مجلې زیاته برخه جوړوي په دې خبرونه کې راپورونه هم لرو په راپورونه کې اوري چې د هند صدر اعظم د افغانستان د پارلمان نوې ودانی پرانیستله نور مطالب وروسته معرفي کیږي اوس له رضوان مراد نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري
د هند صدر اعظم نریندرا مودی او ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانستله د ترکیې جمهور رئیس وایي نړیواله ټولنه به افغانستان کې په راتلونکو لسو کلونو کې هم پاتې وي او عربي ټولنه د عراق د حکومت د دې غوښتنې ملاتړ وکړ چې وایي ترکیه باید خپل سرتیری د عراق له شمال څخه وباسي د خبرونو تفصیل د هند صدر اعظم نریندرا مودی او ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانستله ښاغلی مودی نن سهار وختي کابل ته ورسید نوموړي د ملي شورا د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا وکړه او د افغانستان او هند د اړیکو یادونه وکړه او دغه راز یې د افغانستان په امنیتي اقتصادي او سیاسي برخه کې د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ ټاکل شوی چې نریندرا مودی بالا افغان ولسمشر اجرایي رئیس او پخوانی ولسمشر او نورو مهمو چارواکو مشرانو سره په کابل کې نن خبرې ترسره کړي په روانه خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات اوریدلی شئ د ترکیې جمهوري سوای نړیواله ټولنه باید افغانستان پر راتلونکو لسو کلونو کې واضح پرېنږدي رجب طیب اردوغان د افغانستان جمهور رئیس سره په انقره کې ګډې خبري غونډې ته ویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې خپلې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي د افغانستان ولسمشر په خپل وار په دې خبري غونډه کې د ترکیې له هغو هلو سلو ستاینه وکړه چې د افغانستان پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې غونډې لپاره یې ترسره کوي
د
وی په دې برخه کې د تاسو د زیارونو او هغې مرستې چې د درې اړخیزې غونډې د دایرولو لپاره مو ترسره کړي مننه کوو هیله ده چې دې نتیجې ته سره ورسیږو چې تیره ترخه دوره ختمه شي او د همکارۍ لپاره یو لوی ګام واخیستل شي چې د سیمې د ټولو خلکو او نړۍ په ګټه تمام وي د ترکیې جمهور رئیس وویل چې د دې هیواد ځواکونه به تر هغو چې د کابل اړتیا وي په افغانستان کې پاتې شي ترکیه اوسمهال په افغانستان کې 508 عسکر لري افغان ځواکونو پرون د امریکا قواو په هوایي ملاتړ د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو برید پر شا وتنباو د اسوشیټ پریس خبري اژانس وایي وسلوالو طالبانو چې سنګین ولسوالۍ له څو اونیو راهیسې محاصره کړې وه روانه اونۍ هلته خپلو بریدونو ته زور ورکړ چې د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې رامنځته کړې خو وروسته له دې چې امریکایي ځواکونو وړمشپه هلته دوه ځله هوایي بریدونه وکړل پوځي او ملکي چارواکو وویل چې سنګین د دولت تر کنټرول لاندې ده افغانستان د ملي اردو هلیکوپترو په سنگین کې خپل قرارګاته د حواله لارې مرستې او اکمالات ورسول او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره د 5 یو رسنیو او 2 اوریزو لوبو سیریز په عربي اماراتو کې پیلوي د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبو لپاره افغان ټیم پوره چمتووالی لري د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مخکې تر دې زیمبابوې ته چې د کرکټ د نړیوال شورا پوره غړیتوب لري په دغه هیواد کې په ورته سیریز کې ماته ورکړې وه بلخو د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د کپ په لوبو کې پرون د بنګلاديش ټیم ته د 0 پر وړاندې په 4 ګولونو سره ماته ورکړه د هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو زرګونو زیارت کوونکو او سیلانیانو تېره شپه د بیت المقدس په بیت لحم ښار کې د کرسمس یا عیسا علیه السلام د زوکړې اختر ولمانځه ډیر مسیحیان ګمان کوي چې عیسی علیه السلام په بیت لحم کې زیږېدلی دی دغه اختر په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ زور زیاتی په دې وروستیو کې شدت اختیار کړی او ګڼ کسان پکې مړه شوي دي اسرائیلي چارواکو پرون وویل چې درې هغه فلسطینیان چې په اسرائیلیانو باندې بریدونو کې لاس درلود په لویدیځه ترانګه کې وشل شول یو بل فلسطینی اسرائیلي عسکرو سره په نښته کې وشل شوی دی په تیرو تقریبا دریو میاشتو کې د فلسطینیانو لخوا د چړو په پرله پسې بریدونو د موټرو په وسیله وهلو او ډزو کې 19 اسرائیلیان او یو امریکایی وژل شوي دي د بلجیم پولیسو په پاریس کې د تیرې میاشتې په تروسي بریدونو کې په لاس لرلو نهم مشکوک کس هم ونیو د دې هواد سارونوالانو ویل چې دغه دیرش کلن سړی عبدالله نومیږي او د بلجیم تبا ده. چارواکي وایي نوموړی د تروریستي قتلونو او په یو تروریستي سازمان کې د غړیتوب په تور د تېرې سې شنبې پورس نیول شوی خو خبرې له رسنیو پټ ساتل شوی و. تېره میاشت په پاریس کې په دې بریدونو کې شاوخوا 130 کسان ووژل شول. د روسیې ولسمشر وایي دا هیواد به راتلونکو 60 کلونو کې په هند کې د برېښنا د تولید لږ تر لږه شپږ اټومي فابریکې جوړې کړي. ولادیمیر پوتین دا خبره روسیې ته د هند د صدراعظم د سفر پر مهال وکړه. د روسیې ولسمشر وویل چې هند او روسیې به په ګډه نوي جنګي او ترانسپورټي الوتکې هم جوړې کړي. هغه د نوي ډیلي او مسکو د اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ. د وی دغه اړیکې په ټولو برخو کې د پرمختګ په حال کې دي. زموږ زیارونه به په سیاسي مسایلو، نړیوالو همکاریو او اقتصادي برخو کې متمرکز وي. بلخوا د هند صدراعظم نریندرا مودی ویل چې نوې ډیلی روسیا خپل یو تلپاتې شریک ګڼي. هند او روسیا په خپل منځ کې اوږدې تجارتي، اقتصادي او پوځي اړیکې لري او نوې ډیلی د روسیې وسلو یو لوی خریدار دی. او عربي ټولنې د عراق د حکومت د دې غوښتنې ملاتړ وکړ چې وایي ترکي ځواکونه دې د عراق له شمالي سیمو ووځي. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې غونډه وکړه او د عراق په خاوره کې د ترکی ځواکونو موجودیت د عراق پر ملي حاکمیت، بریت او د عرب هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ وګڼه. عربي ټولنې په یو بیان کې له ترکی غوښتي چې د عراق له شمال څخه خپل سرتیري وباسي. اخوا بیا ترکیې د روانې ډسمبر میاشت په 6مه نیټه اعلان وکړ چې له بغداد سره پر دې موضوع د شخړې د کمولو په هدف به د عراق له شمالي ولایت نینوا څخه د خپلو سرتیرو وستل پیل کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ وسلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د افغانستان د ملي شورا ودانی د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا په رسمي توګه شیبه مخکې پرانیستل شوه. د دغه ودانی د پرانیستلو په مراسمو کې د افغانستان او هند حکومت یو شمیر لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی وو. ولسمشر محمد اشرف غنی او ښاغلي مودی د ملي شورا ودانی له پرانیستلو وروسته د ملي شورا د دواړو جرګو له رئیسانو سره د دې ودانۍ له بېلابېلو برخو له هغې ډلې د لوبو له تالار څخه دغه ورځ د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د غونډو په جوړولو د ځانګړي سوي ځای څخه کتنه وکړه. ویل کېږي چې دغه ستره مجلله ودانۍ د هند په مالي او تخنیکي مرسته د کابل ښار په دارالامن سیمه کې جوړه سوې ده چې په خپله په سیمه کې یوه بې ساري ودانۍ ګڼل سوې ده. ویل سوي ده چې پر دې ودانۍ شاوخوا 90 میلیونه امریکایي ډالره لګښت راغلی ده چې د هند لخوا ورکول سوی دی. نریندرا مودی د یوه هیات په مشرۍ نن افغانستان ته تللی دی. د افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د هند د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. هڅه کوو چې د ازادي راډیو خبریال راپیدا کړو. په دې اړه وروستي جزئیات له هغه څخه واخلو. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هره ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورېدلی سئ.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خبرونی په پاتې شیبو کې د ازادي راډیو مجله خبریږي.
د ازادي راډیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم راډیوی ادبی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له نومیالي شاعر هادی ملا سره زموږ د همکار بارکوال میاخیل مرکه اورئ.
د دې ښار غسل واجب دی، د ښار غسل واجب دی. د قدرت شیطانی خو هم قاضی هم محتسب هم ملا تور دی.
په ادبی بحث کې کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د کیسې په تعریف او له ناول سره یې په عمده فرقونو راته غږیږي.
لنډه کیسه معمولا یوه موضوع وي، وړه موضوع وي، لیکوال یا وده فرم لري.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې مسوده نیازی د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
تیره اونۍ د اطلاعات و فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د اسلامي کانفرنس په نهمه غونډه کې ګډون وکړ. د باختر آژانس د خبر له مخې په غونډه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر دوام او پراخوالي سربیره په سیمه کې د ګرځندوی پر صنعت د روانو حالاتو اغېز هم وارزول شو. د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی په سیمه کې پر امنیتي ثبات او د تروریستي حرکتونو په مخنیوي تمرکز وکړ. جهانی د غونډې له برخوالو وغوښتل چې موجود بحران ته باید په ګډه د پای ټکی کېږدو. د اسلامي همکارۍ او د سازمان په قربتوب په دې غونډه کې د څه باندې دیرشو هیوادونو د ګرځندوی وزیرانو او لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو لپاره په ملي ستراتیژۍ کار کوي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات تیره سېشنبه په خوست کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ځوانانو لپاره د ښوونې روزنې روغتیا ورزش کارموندنې او په حکومتي ادارو کې د دوی د ونډې د ډېرېدو په اړه د یوې ستراتیژۍ د جوړولو په هدف د مختلفو ولایتونو د ځوانانو نظرونه راټول کړي دي او دې نظرونو ته په پام سره د ځوانانو ملي ستراتیژي بشپړېږي. د ځوانانو لپاره د ستراتیژي د جوړولو تخنیکي او مالی چارې ملګرو ملتونو پر غاړه اخیستې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو د چارو مشر ډاکټر نور محمد مراد وایي تر اوسه چې نړیوالې ټولنې د ځوانانو له معینیت سره مرسته نه کوله، وجه یې دا وه چې دې ادارې مشخصه ستراتیژي نه لرله.
ښاغلی ادیب ملا د افغانستان نومیالی شاعر دی چې شعرونه یې د استاد ناشناس او ټکر په شمول د پښتو مشهورو سندرغاړو ویلي دي. هادي ملا اوس له خپلې کورنۍ سره په کوټه کې ژوند کوي، خو د ژوند زیاته برخه یې په امریکا کې تیره کړې ده. د وخت ضرب د هادي ملا د شعرونو ټولګه ده چې په لږ وخت کې زیات مینوال موندلي دي. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل له ښاغلي هادي ملا سره تفصیلي مرکه کړې ده. په پیل کې شاعر خپل یو غزل راوروي.
څه د غم اغزی شنه کړه د باروتو بارانونو، څه د غم اغزی شنه کړه د باروتو بارانونو، څه خودکوش غضب یې ویښ کړ د بمونو اوازونو. زموږ سل مرې د ده یو مرې فرنګي تیغ بندي کړې، زموږ سل مرې د ده یو مرې فرنګي تیغ بندي کړې. زورور اثر یې وکړ شکرانو د ډالرونو، نه رڼا سمه ورسي نه هوا پکې چلیږي. دا کلا د روایاتو دنیا کور د دیوالو، بیرته وړو خپل وطن ته رسو خاور تر خاورې، بیرته وړو خپل وطن ته رسو خاور تر خاورې. امانت مو د سپارلې جنازې د ارمان، هدیره د غلو د کلي په هیچا اعتبار نسته، ګرځوي مړي په غاړه کتیبې د مزارونو. د خدای روی دی ملا چپک روپی تروی تور سوی، د خدای روی دی ملا چپک روپی تروی تور سوی، د درانه جاغه دی چاک سوی مناری دی جمعه.
په ادب کې عموما داسې وي چې شخصیات اکثره په خپلو شاعري او په خپلو اثارو وپېژندل سي او ټول دنیا پېژني، خو له تاسو سره خبره سرچپه ده. شاعري مو تر له مخه ډېره مشهوره سوله، خو کېدای سي ډېر ستاسو لوستونکي او ستاسو مینهوال مو له نامه سره خو ماشنا ده، کېدای سي په بشپړه توګه مو ونه پېژني. نو ښه به دا وي چې ستاسو له پېژندنې را پیل کړو، که زموږ اورېدونکو ته لومړی خپل ځان په تفصیل سره ور وپېژني.
زه کړو کال خو مې علاقه په یاد دي، خو بس داسې دي اوس د هغه بیا تاسو حساب ورته وکړئ. اوس د اووه شپېتو کالو په دوی کې چلېږم، ما په پیدا شوی په کندهار کې یم. اولې لوستې وو دغه مې داسې تر ډېره ځایه په کندهار کې کړي دي، بیا نو داسې دیارلس سوه ته تللي وي د کندهار هم مشاغ لیسه شپاره سوه یم، بیا تللی یم. بیا مو د ادب پوهنځی د هغه وخت د ادب د پوهنځی د بشري علومو او تاریخ د ساینس دغه څخه بیا په درو پنځو سوه لکه مې په یاد دي که څلور پنځوس کال دي په دې کې دغه څخه فارغ سوه یم.
نو ډېره اوږده موده ده فکر کوم تر انقلاب مخکې تاسو له پوهنتون فارغ شوي یاست. هغه هادي عطایي چې یوازې دي څو غزلې د سندرغاړو لخوا ویل سوي او مشهور یو خصوصا د استاد ناشناس په غږ کې ستاسو یو غزل مشهور و. بیا په دې منځ کې د هادي عطایي غږ په ادبي مجلو کې په ادبي چاپېریال کې ورکو، او بیا اوس یو ناڅاپه د وخت ضرب په نوم شعري ټولګه کې را څرګند شو. ولې دومره لویه فاصله؟ په دې منځ کې مو شاعري ته شا کړې وه، ادبي چاپېریال هم یو مخ زړه تور سوی و، که څنګه ولې دومره مو دم له ادبي چاپېریال ځان پټ کړ؟
دغه دغه وجه دا ده کنه، زه چې پوهنتون سره خو ما شاعري او لیکوالي و دا شی زه د اوولس اتلس کال به ومه کنه، د کندهار طلوع افغان په او کندهار مجله کې له دې کې څه څه شیان راووتل په هغه زمانه کې. نو بیا چې فاکولتیت چې لاړلم، فاکولتیت په دغه کې هلته د پوهنځي هغه اکاډمیک مجله وه د وږمې په نامه باندې. نو بیا د وږمې په مجله کې هغه د کابل د عرفان مجله، لمر مجله، د کابل مجله او په دې کې داسې پرکو شی مې چاپېدی یا ما په اول ځواني کې بیا د فاکولتیت د دورې څخه چې خلاص ولم، بیا هم شاعري سره خو مې تعلق او علاقه د شی و، خو د وخت د حالات په حساب باندې زه به عدالت په فاکولته کې په قدر علمي کې پاتې سوی وای، په هغې کې خو حالات داسې شول کنه چې پاتې نه شولم او اطرافو ته یې وګرځولم. نو په هلمند کې بیا معلم وم یو دوه کال درې کال هلته معلم وم، بیا د هاخوا څخه بېرته راغلم کابل ته راغلم عسکري ته ولاړلم. بیا د هغه څخه وروسته په عسکري کې وم چې انقلاب یې بوده، هر شی چې بوده داود خان ایسته شو او د ترکیانو نظام شروع شو. هغه نو په هغه نظام کې زه فقط یو لس میاشتې که دولس میاشتې دونه به پاتې سوی یم، ذاتي مهاجرت ته دغه شو انقلاب په اول کال کې یوسنجي خواته راغلم نو پاکستان غ شاعری مائر
ستاسو په شعري ټولګه کې چې موږ ګورو یوازې یو څو غزلې د اتیایم میلادي لسیزې غزلې په پښې دي، نورې د راوروسته مودې غزلې دي. آیا زړه شاعري مو یو مخ ضایع کړې وه، کمزورې وه، که ولې مو هغه پکې شامله کړې نه ده؟
نه نه، ضرور د کمزور خبره نه ده، په دې خاطر باندې په اول دغه کې نسبته یا په اویا کال په سوي حساب باندې ما شعر هلته په وږمې مجلې کې زما شعرونه راوتله، وږمه مجله اکاډمیک مجله وه. بیا خو نو زه چې د پاکستان چې ما ول چې پاکستان چې دا مهاجرت وشو څلور پنځه کاله مې دلته خواري ماري په دې ګرمدریو کې تېرې کړې دي. بیا تر هغه وروسته امریکې ته ولاړم، دېرش کاله په امریکا کې مزدوري ته وم، او د شاعري دغه هغه دوه واره نه بلکې درې واره که نه، یو وار د خلجیانو پرچمیانو په زمانه کې، دوه واره بل وار د طالبانو په زمانه کې، یو واره د کور په تلاشیو په دې په هغه کې هغه کتابونه مغزونه کتابونه مدر ضایع شولې. نو پاتې غساس دا مجلو ته خدای خیر ورکړي، دغه پرې کاټ کې پاتې ډېر شان مې خلکو په ځان پورې وتړل، خو د صاحب مال وکړه ما را بته بالکل د ټول شان سره خطا شوله. ما خپل یو څه څه مې کړي دي، دا هم دا د وخت ضرب غیظ ما اراده نه و، د چا په دوه نه اراده در ټول دوه دا د ملګر یو غزل دی، و څه خیر شعر د بل څه بندا بل څه بندا بل څه کنه د سر را ټول کړم، ما خپل اراده ما کار نه دي کړی.
ملا صاحب شاعر چې په ټولنه کې یو حساس انسان وي، تا باندې چاپېریال کې چې څه پېښېږي هغه پر ده باندې اغېز کوي، د ده پر احساساتو اغېز کوي. هغه هادي عطایي چې له کندهار کابل ته کډه شو، بیا له کابل کوټې ته او له کوټې امریکا ته، آیا دغو سفرونو او مهاجرتونو هم ستاسو پر شاعري څه اغېز کړی، او خپل په تاسو کې څه فکري بدلون راوست؟ نه
په دا د وخت ضرب کتاب کې د سنو په حساب باندې د هر کال دغه چې ده کنه، د هر وخت هغه تصویر چې دی کنه پکې راغلی دی. هغه وخت چې د افغانستان ما په ځوانۍ کې سیاست کړی دی، یو دوه کاله زیات و کم، دوه کاله زیات خو به نه وي، کم به وي که نه. دا نو هغه زه خپل ذهنن او فکرن و لفټ وینګ ته منصوب سړی یم، یا مزاحمتي ادب یې بولم چې څه دی، دا مقاومتي ادب. نو د هغه وخت هغه شان ستا هم په مجلو کې ستا هم ما د غوس خسته په لاس راغلي دي، هغې مې راخیستې مې دي، وخت ظرف مې دخکلي دي. بیا زه وروسته دا اوس سفر چې مې کندهار ته وکړې، هلته زما ځوانان ملګري دي، یو سپیکر سازان وم حقیقن دا دي، د هغو مجلو د هغو آثار څخه اگر ټول کړي یو څه څه په دې کتاب کې د چا څه پیدا شوي چې څه نور به ورسره کې به ژوند وکړو په بل مجموعه په بل ډول کې دغه وخشان دغه زره دغه کوم داسې کړي او د دغه څه وروسته تر انقلاب وروسته ما په دغه کې دا واضح تحول یا دغه دګر راغی ما ژبه په خوا هم سمبولیکو مګر د انقلاب د دغو مسایلو وروسته کنه هغه بیخي ډېره نوره پسې سمبولیک شول او د شعر سټایل مې د نظم څخه و غزل ته راوګرځول ځکه په غزل کې اټریکشن ډېر وي البته د کلې بیخي ډېر زور غواړي تر نظم په مراتبو باندې دغه د مشکلې هغه زمانه کې چې و هغه د مقاومت د وخت یا فوق د اوس چې و کنه هغه رابطه زما هغې اجمل خټک سره د سلیمان لایق سره د دې سره مې دغه و سلیمان لایق زما بیخي داسې په شعر کې مې کنه مقتدا و استاد یې بولي مقتدا یې بولي امام یې بولي هر څه چې بولي کنه دا و زما طرز تفکر هغه مترقي بولي سوشلیست یې بولي هر نوم چې ورکوي هغه و مګر سویټیزم یا د روسنوازي چې دا تاسې خلک چې روسنوازي بولي پر دې باندې مو دغه و اختلاف و کنه په دا خاطر په پاتوي ماتوي په دې کوم مطرح نه شولم پیاشې دا دغه سوله دغه د جهاد قصه چې را شروع شوله هم هغه مې هم زړه کش نه کوي کنه ځکه ما داسې ویم کې چرت وایه کنه ما دا دغه کول سي هغه په دې کې هم کوم لاسونه دي سره کم دي څنګه دي هسې هسې کنه هغه هم ونه شوله نو برابر داسې مایوسه سوی بولي سره کم هر نوم چې تور کوي دغه څه هغه وشي د امریکې خوا ته مې مخ کړ نو هلته دېرش کال تېر کړل خو تور دې سره کار یې په خواریو په مزدوري باندې تېر کړل نو سیاسي شاعري مې دا کړه د سیاسي شاعري بخیر دی شاعري دغه د خکېږي بیا مې دې خلک سره وابط دغه سوله اساس ده زما خټکه سره مې جنجالونه سوله ده لایق سره جنجال شو کنه یارانه مارانه هغه شان هم هغه وخت سوله هغه وخت ما نوم کو نوم د مولا دی هغه خو نوم دی ټایټل نه دی کنه نو د سیاسي سره جوړ سولم نو د مولا سره جوړ سولم لاله نو د کار سره جوړ سولم نو د روس نواز سره جوړ سولم نو د اوز د فرنګي نظام سره جوړ نه منو بس ته په خوا کې سپیره ناسم
مقاومت شاعری یادونه وکړه په عادت کې دغه یو بحث هم دی چې شاعری باید شعاري بڼه ونه لري ساج په شاعر کې چې ماول وستل ډیر را شعرونه ست چې هغه مقاومتي بڼه لري خو په شعاري بڼه نه لري د شعر په واقعي پوښ کې غشتل سوی دی آیا شعاري شعر به ډیر اغیز پر خلکو ولري او کاغه شعر چې په هنري بڼه نکل سوی
دی خو نو سوال دی یار برکوال دا سوال دی نو سي ما لوګوړی چې باندې وځو ویژم داغه دا خبره ده کنه چې د شاعری شاعری وخت بخی ډیر لند وی او د زمان په لحاظ باندې او د مکان په لحاظ باندې بخی محدود شي په دغه کې سی او اټریکشن د جسپیر شي نه په شي کې نه دوند ما زه په دغه کې لیکلی کنه دا ستاسو د کندوالې نړۍ ژوند د زولنې مچی جو زندانونو د سکی جو خوارې کفان د سکی جو هدا سکی جو د سکی د ټول دغه بخی ورده ورده شورونه ورده ورده خبر د شاعری ده دا شان مګر د الفت رحمت الله علیه زهر وخت الفت نو یادوم کړه رحمت الله علیه ور سره ما کنه ځکه چې هغه خپل ذهن په پوزیشن کې وو هر وخت دغه سره خو هغه سیاسي فهم ته دا چې شایسته دغه ور هغه سره د امي ور هغه سره دغه ځای شي درته تعبیر کړی ما په ظالمانو به چپاسي چپکه کول مخوب کې د جانان مهار به په پوز سي د سرو زرو خاوند د سرو شوندو د پاسه می پیژوان لیدلی طبقاتي د طبقاتي مبارزي وو کنه د پورتو د شتو د دیو دغه د ټول فهم دون د شایسته د اوس په دې شهر شایسته او داش د اساس د خانانو د اساس بنګري به د شپکیږي او د بده سکیږي او د بده چپکو د بده زولنی ماتکو دغه د اجمل د لایق په شایری کنه په دې یو نور چا په دې خوا کې په دې لاره پښتونخوا کې مثلا د غنی خان شاعري هغه په دننه کې هغه مزاحمتي وو انقلابي وو دغه شاعري ده خپل سټایل خیر ده غنی خپل سټایل دی مګر په ډېر شایسته دغه کې او هغه اټریکشن ده دغه پکښې کې په دې هغه نو بیا سیاسي مقاله ده کنه د شاعر شاعري سیاسي مقاله ده
کنه
خدا سټایل دغه غواړي دا لږ زور غواړي دسه اسانه نه ده کنه دغه شاعری خو شاعری شاعری خو اسانه خو ماګه بس سرخه ور برابر او بس خپیا ور تړه یتي روانه کې دغه نو دغه رقم شاعری چې هغه معهود په ذهن کوم طرز تفکر صدیق نه د انسان د خپل هغه معهود په ذهن حالت هغه کیفیت هغه په سمبولو په استعارو په کنایو کې داسې عراقي چې هغه د شعر ښایست او اثر یې ډیر وي کنه او د زمان په لحاظ باندې هم تر پایه پورې کنه تر ډېر وخت پورې رسېږي پاتې لنډه دا کنه چې ما خپلې شاعري ته دغه سټایل ته مې دغه وخت وي کنه په غزل کې چلېدلی یم ډېر مګر په غزل کې مې خپل دغه هم دغه کړی دی کنه د دې شعر منفذ ازر کې کنه د دې غزل دغه دی کنه د دې شعر غسل واجب دی د دې شعر غسل واجب دی د قدرت شیطانی خو هم قاضي هم محتسب هم ملا توب دی
ملا صاحب څنګه چې تاسو وویل چې شاعري د استعارو تشبیهاتو د سمبولونو په مرسته د خبرو کولو یو هنر دی څه فکر کوئ چې موږ په پښتو کې خصوصا په معاصره شاعري چې د اکثریت شاعري داسې ده چې هغه معمول خبرې چې عام په ژوند کې کېږي هغه یوازې د شعر چوکاټ پردي په قافیه کې بندې کړې دي ډېر کم داسې شاعران لرو چې په هغه کې د وخت د ظرف شاعري هم شامله ده چې هغه د غیر معمول خبرو چې واقعا شعر چې کوم تعریف دی په هغه باندې پوره دی چې هغه له سمبولونو او له استعارو ډکه شاعري ده زموږ شاعران آیا په دې پوهېدلی نه دي چې واقعا شعر وایي څه ته او څه ډول باید ولیکل شي آیا د معمول خبرې په ردیف قافیه کې بندول هغه شاعري ده که نه غیر معمول خبرې د تخیل په مرسته کول شاعري ده
دا اوس ما دغه سړی مې هېر دی که نه چې دغه څوک شپون و کوم یې وکړه شپون ساده دین شپون یادوم که نه د اصل دغه خو ناول او د شعر ستوري د داستان لیکل کنه د ده خبره وکړه بل داسې مشر ملګري خبره وه چې داسې راغی او مشاعرت داسې راغی نو دغه یې کړل شعر الحمدلله څومره شاعران دي مګر شاعر نشته
ډېر
نو شاعر نشته معنا دا چې دغه دا څه چې وایه دا دا خو نه دا رقم شی دا خو لکه سره زر نو سره زر خو ډېر کم وي په هغه خاطر یې هغه قیمت چې هم ډېر لوړ دی که نه یا دا د خپل دغه په حساب باندې که نه او دغه شاعري ډېر دغه غواړي زور غواړي په ما زما قضاوت ته ښي که نه په دې خوا کې دلته چې زما په ملګرو کښې چې ما دغه دغه کړي دي که نه یو د درویش د ده د هغې څخه د کېږي که نه او دا دا په سپینجرې نسه کښې ته د خپلو امزولو یا تر ما چې په لس کاله کښې لس کاله پورته لس کاله کښته زه په هغه کښې خبرې کوم په ځوانانو کښې خبره نه کوم ځکه زما خو باید د دې باده تربیت څه دی چې هغه څه شی خو به مثلا یو توری توری ستا په شاعري کښې را ووځي توری د ده په شاعري کښې را ووځي توری دا بل په شاعري کښې را ووځي چې پر هغه معیار باندې برابر وي خو هغه دغه ته رسېدلي هغه خو زما د نسل یا تر ما لس کاله پورته یا لس کاله کښته په دې باندې زه خبره وکړم که نه بیا غیره دغه یوه په درویش څخه بل نه په مخه نه راځي او د ساحل زړه شاعري بیخي ډېره خوندوره بیخي ډېره سمه مګر باران اوس وروسته بیا دغه سوله ما څه خوا بده نه شي که نه پر ما ګران دي دلته به یې وخت راغلی هم ما کار یې کړی دي بیخي ډېر کار یې کړی دي ښه شاعر دي مګر دا چې وروسته که نه دې خوا ته اخوا ته باره بیا فشار ځینې ګډه سوی نو په هغه حساب باندې په کلاسیکو دغو کې ما په مشرانو کښې که نه د الفت رحمت الله علیه ژبه د ځایه ځایه د بینوا ژبه او اوس په معاصره دغه کښې که نه د درویش ژبه که نه دا خاصیتونه لري که نه چې هغه خپله خبره داسې دقیقي رسوي چې هم په دباندې کښې ښایسته وي هم ریالیسټیک وي هم اټرکشن په کښې کي هم هلته سړی داسې وردقیي
ملا صاحب اکثر ویل کېږي دلته خصوصا زموږ شاعران لیکوال دا خبره کوي چې پښتو کتابونه بازار نه لري خو زما چې په ادب کښې د اتلس کلنه تجربه ده فکر کوم د وخت ضربه یوازینی کتاب وي چې په یوه کال کښې بیخي ډېر خرڅ شو او ډېر مینه وال یې پیدا کړل څه فکر کوئ چې آیا که واقعا اصیله شاعري یا هغه شاعري چې د شعر په اصولو پوره وي هغه شاعري وسي هغه لوستونکي پیدا کولی شي که نه
و یار دا د څنګه نه شي دغه کولی هغه ما دغه ته وویل درویش بلته راتلی که نه درویش بلته راغی په کتاب د کتاب ایډیټ هغه کړی دی که نه نو هغه ما ورته مال درویش دا اوس داسې دغه ژبه شو چې روزي دا به څوک د نه ملا ته بېغمه کښېنه په قوم کې د ښه شي وو د کمزوري شي وو د سم شي شعور په قوم کښې دغه دې پروت ما چې وو دغه کړله نو د رشاګو د دې کتاب د چاپ کال لا نه دي پوره سوی که نه لس میاشتې بهیې پوره سوي په دې لسو میاشتو کښې تر یوروپ وو تر امریکې وو تر چاخو تر غرب وو دې خوا ته وو هخوا ته د ځوانانو پورې لاس په لاس باندې ګرځي که نه نو اوس ما پیاد دې بل ایډیشن دغه کوي بل ایډیشن یې تر دغه لاندې دي زاړه شیان هم په ګډ شي که نه بل ایډیشن چاپوي په څه په کوي نو دا داسې دغه قربانه چې په قوم کښې دغه شته من حیث القوم حیث مجموع په دې کښې دغه شته د کار خولې چرته چې د خام حریف و مایل زیر او بم نوی چرته چې ساخی سره سخیال د زیاد او کم نوی چرته چې گناله دا حساب کتاب قلم نوی هل تا بلیوال زرگی دا غم دا اشکو جام زرگی دا استری بدنام زرگی دا خون اتسات و ناکس کله چې د خان د اسارت او غلامی کردی کله چې د خان د اسارت او غلامی کردی دا د استعمار په موجی پوری د نستی کردی وشلی چې د قام په زور د خلقو د قیام په زور هل تا بزما خوار اولس د درد په پیټ بار اولس دا په سر د دار اولس نزوان خنداتا بخانی سباق چی پاس چیت نوی سپین تور نوی سباق چی پاس چیت نوی سپین تور نوی سباق چی ده کار لطوان پرات بل سزور نوی سباق چی انسان سر ده غصب دام او تور نوی حل تا منو توان زموش لوی افغانستان زموش طول انسانستان زموش ده کار خلو کی ولی
اوس وخت کوم شاعری چاپیږي اکثریت مجمع چې در وخت دغه شعرونه به داز د تمالمی لکه په خاص د لوستي ساس شاعری خپل یو ځانګړی رنگ لري که ساس نوم لدی هیڅ تاساس په شاعری و نه هم لیکل سي خلک له سبک پیژنې چې دا د هادی مولا شعر دی څه فکر کوي چې د شاعر لپاره سبک لرل په خپل شاعری کې څومره مهم دی او سبک څنګه جوړېدای شي تاسو ویلي چې تاسو خپل شاعری ته په تیر وختونو کې دومره توجه هم نه ده کړې خو بیا هم دغه سبک څنګه جوړ کړی
شاعری چې د مارکیټ ته پاره اوس او دې ته پاره اوس یار زما کتاب چاپ شي او بس دا کتاب چاپ شو بس دا خرج مې د شاعر په حیثیت نه وپیږي په دا رقم شاعری کې جان نشي پیدا کېدلی نه شاعری خو ډېر بزرګ کار دی په سمه معنا باندې نو هغه دغه مارکیټ نشي پیدا کول دا یو خبره دوامه دا خبره ده چې دغه شاعری دا شاعری لږ دغه غواړي لږ تر ډېره حده پورې فیضي خبره ده د استعداد دی نه الهي استعداد دی یو چاته د ښکېږي وروسته نو بیا د شاعر په خپل یار شاعر په خپل سرګې لري خپله داسې ګوري دې خواته ها خواته دا دغه د ښکېږي سبک خو نو د سبک جوړول یا سبک ایجادول دا بیخي دغه بیخي ډېر دغه محنت دی مال چې په زورو شروع کې د غني خان یو بیت په مخ راشي زه داسې د عباس مسیر داد دغه دا د خان خبره دا هغه وجه دا چې یو خدای دی چې په دژوند کې شاعر ډېر وختل سي ډېر منجزر سي ډېر داسې سروهل سي دا نو هغه شی د ښکېږي نو سبک درلودل خو دغه ده ضروري او دغه خبره مهمه خبره ده مګر نو خو دغه نه ده اسانه نه ده یو لوی دغه جنجال چې دی که نه هغه دا دی چې دغه تقلید ځوان شاعران چې را د ښکېږي هغه د هغه بل مخکني دغه تقلید وکړي تقلید نو په الفاظو کې ماز د الفاظ د شعرونو چې زه ورته ګورم کنه بس شرش تورې الفاظ یې راده کړي کنه لږ زه درته ګڼم یاره دغه پسرلی ګلان چمن دریاب څپې غرونه وږمې دا شان سره داسې داسې مګر هلته سره د سوي نه رابطه او دغه نه سره لري
کنه یا د کوم شاعر تر اغېز چې لاندې دغه ځانګړي اصطلاحات کاروي
و دا دا دقیق کنه دغه شی کې د برهغه دغه د ځوان شاعر لپاره دغه مرګ دی کنه شعر وزن شاعر او شعر دقیق ختمي کنه د شعر
ملا صاحب پر پښتو شاعری باندې یو نقد دا کیږي چې د پښتو شاعری د موضوعاتو لمن پراخه نه ده فکر کوم د موضوعاتو پراختیا په شاعری کې ژوره مطالعه او علمي جرأت غواړي خصوصا په پښتو شاعری کې فلسفي افکار چې په هغه کې د خدای د کایناتو او د انسان د خلقت په اړه پوښتنه سوي دغه کمه شاعري تر سترګو کیږي ساس په شاعری کې دغه بیتونه ماته په مخ راغلو څه فکر کوئ چې په شاعری کې فلسفي افکار او صوفیانه خبرې څومره مهمې دي
او ته خدای منه خو نو دا ګرد د انسان خبرې دي خو دغه شی دي ټول دغه دغه د کنه خدای دی کائنات شاعر دی دغه درې نو شاعر او دغه 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 ته کنه د شانت د کیج او حالات نو د کائنات جوړ دي کنه دا د زړه زیدا خبره ده دا خبره که تا د ټوټل د پښتو شاعری په دغه باندې کوي ته که دا خبره وارد نه ده جایز نه ده جایز په دې خاطر باندې چې مثلا مشکو پښتو کې مشکو شاعر درو ګرد شان پکې کیږي حتی تر طبابت او تر حیوان شناسي پوری دا د نازکالی په خوای کې باندې خوای کې مثلا دغه دی حمید مومند دی کنه د دې دغه نو جنرال د پښتو پښتو شاعري تورې مې یاد شو پښتو شاعري کې دا شان دغه کنه یا مثلا موږ په پښتو فلسفي دغه کې متنو کې په دا معاصر متنو کې موږ د ما د استاد دغه د باودین مجرو د باودین مجرو اثر لرو چې هغه به وروسته زمانه سونه کلونه وروسته ممکن پښتون دغه په دغه پوس زمزانی شامار کنه هغه د خبر نه ده هغه فلسفي ګونجې پکې د خړې دي او د انسان د سیکالوجي هغه دغه کړې دي تعبیر او تفسیر یا مثلا د بنوات شاندې دا د غدي دا تر ابده پر پات کې هتا دا اجمل څه د غدي نه یا مثلا د قلندر مومن څه د غدي خود دا شاعر په دغه کې هم په شاعري کې هم ما دغه دا د پښتون رسخي زم دا شاعر نسته چې هغه دی دا ټول ضرور شان سره کمزوري شي نه ویلي او دا شاعر نسته چې هر څومره کمزوري دا هغه څخه یو سم شي نه راغله سوي راوتلی نه لو خبر دا د شعر کې بیسیک دغه دا د چې په خپل د شعر په شخصیت او په پرسونلټی پر اړه دی چې شعر دا چې ساتل سوي چې په ټول عمر د حکومتو په تنخانه روزل سوي د واردو او د بادروي او د لنګوټو په دغه نه نازول سوي د دې ته نه پامزه کې خپل شعر باید دغه شا خبر شي چې ضرور کې لیونه کې نه ان حضور شا خبر شو کې خو معاشره او اقتدار او صوبدار او سیستم دا شي د خي نه وي زار یان سم کنه چې مثلا سره کم شاعر شاغد رئیس سره کم شاعر شاغد وزیر سره کم شاعر شاغد په بنگلو کې اوسې سره کم شاعر شاغد په موټران کې اوسې سره کم شاعر شاغد اقتدار سره دغه څه دا نه د غزه په هر مرحله کې شاعر او لزوما باید په اپوزیشن په دربدری په دې پاره کې د څه خور شاه خبر کی شاه خبر چې کی او په دې دغه کې یو شی دادی کنه لته د شاعر او د مولا دغه ته کنه ټول خبر خو د خدای د حسن او خدای د مینې خبره ده د خدای د مینې په خبره باندې د نور انسانان یا مولا پوکي یا شاعر پوکي مولا په عقلی او ایمانی ارحمانی پوکي قرآن دی دا قرآن مولا په عقلی او په ایمانی دغه باندې ورزکی انسان ته انسان هدایت کیږي او شاعر دغه په جذبات باندې باندې جذبات وردخی دا دوار دیر خطرناک کار دی و دیر نازک کارونه دی استاد معاشری اغیر جانانه که دی ملا دی دا اغیر تو را خبر اگرده بس تر داغا معمول دوگو پایچه دونده پورته که پایچه دونده کشته که سنت داسی وخره سنت داسی لک او دا شایر اغیر بس داغا واح 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 دا شک شک دا شیخ نو دخی دا شیخ ختمی که شایر نه سرحد لری شایر نه وطن لری شایر کار ده ده غصر ده ده احساس سر ده ده انسان سر کار بی وقت چیز کتلم دیر وقت چیز کتلم دیر بنو تا کجل کنم سر پر سر پر هر دو جوان دشن دو درنگ مل کنم تا دو غروب کرشا دو شفاق غیجی تا وقتی تا دو غروب کرشا دو شفاق غیجی تا وقتی زد دو سهر ستر گدی دو شفی پا پشوکی دل کنم دوی وای دو جوان سفر دیر ستری زوری دلی دی دوی وای دو جوان سفر دیر ستری زوری دلی دی زو ایم دو مرک خبر دو لاری دو سر پل کنم خلق وای حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه خلق وای حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه زه وایم بلوا تعالی سپیش پور برکو چرته چې خرابي بار زه ډاکی ته لار ګورم چرته چې خرابي بار زه ډاکی ته لار ګورم دا د تور پیکي سودا سپنه جره غل کړو دوی وای د شپې په وار شهیر اجز مشکلیت دوی وای د شپې په وار شهیر اجز مشکلیت ما وې د وجود دړه شرشم به ورته بلک خان ویل یفروت مولا د غرد سر پوسی غو خان ویل یفروت مولا د غرد سر پوسی غوړم ما ویل حاضر سرکار پس غاسه به ځان شلک
د دې مرکې دوهمه برخه راتلونکې ونی همدا وخت مې راوي رازی وست با وغمی رشیدی تا وقسو وغمی دازل دا جاپان دا خلکو یو نکل وسته هیل دا خواخ موشی
دا ونو دا گل لرون که سپینگیری دا جاپان دا خلکو یو نکل موسیقی وخت په یو کلی کې یو ډیر مهربان بودا اوسیده چې خزه هم د دغوندی خورا مهربانه و. د دوی د کور په څنګ کې د بل بودا او بلی بودای کور و چې د دوی برخلاف پریوتی خویونه یې لرل. مهربانی جوړې د شیرو په نوم یو سپی ساتلی و. په دوی شیرو ګران و او ښه ښه خواړه به یې ورکول، خو بدخویه جوړې له سپیو سره ورانه وه. بدخویه بوډا چې به څنګه شیرو ولید، لوټې ته به یې لاس کړ، خوارکۍ به یې ورباندې وویشت. یوه ورځ له کروندې څخه د شیرو د غپا آواز راغی. مهربان بوډا ور ووت چې حال یې واخلي. سپی د کروندې په منځ کې ځای په ځای ولاړ و، په خپوړو یې ځمکه کیندله او غپلې. بوډا ورته وویل، ته لکه چې راته وایې چې دا ځای وکینم. نو بیلې راوړ، په کیندلو یې پیل وکړ. سپی نور غلی شو، د خپل بادار څنګ ته کرار ودرید. چې څو بیله خاوره یې راواړوله، یو منګی راښکاره شو. منګی له طلایي سکو ډک و. مهربان سړي د مننې لپاره د شیرو په ملا او سر لاس تیر کړ او د سرو زرو منګی یې کور ته راوړ. دغه د سپي د غپلو او د سرو زرو د منګي د موندلو پیښه بدخویه بوډا د خپل کور له کړکۍ په پټه څارله. ده د پیښې په سبا باندې مهربان بوډا ته وویل چې د څه وخت لپاره یې شیرو په کار دی. مهربان بوډا ورته وویل، په دواړو سترګو، چې شیرو دې په کار دی، ولې به یې درنه سپموم؟ بدخویه بوډا شیرو کروندو ته بوت او هغه ته یې وویل، یا به ماته هم سره زره پیدا کوي یا دې وهم. سپی یو ځای ودرید او په خپوړو یې خاوره واړوله. بدخویه بوډا سپی په ونه پورې وتاړه، بیلې راواخیست، همدا ځمکه یې ژوره کړه، خو د سرو زرو په ځای په خورا بدبویه ګنده خټه پیښ شو. دې شي بدخویه بوډا دومره په قهر کړ چې د سپي خوراکي په سر یې د بیل ګزار وکړ. سپی ځای په ځای ومړ. مهربان بوډا او مهربانه میرمن د شیرو په مړینه خورا خوابدي شول. دوی شیرو په خپل ځمکه کې خښ کړ او د سپي د پټېدو په ځای د ده په یاد د ناجو یو نیالګی کېښود. دوی دواړو به د نیالګي پالنه کوله او په خپل وخت یې اوبه ورکولې. نیالګی په لږه موده کې لوی شو. په لږو کلونو کې لویه ونه ورنه جوړه شوه. یوه ورځ مهربانې بوډۍ خپل میړه ته وویل، که دې یاد وي، شیرو ته به د وریژو کیک خورا خوند ورکوه. راځه دا ونه ووهو او له ډډه یې کاسه سازه کړو او په دې کاسه کې د شیرو په یاد د وریژو کیک جوړ کړو. بوډا ونه ووهله، د هغې له سټې یې کاسه سازه کړه او میرمنې په کاسه کې ایښېدلې وریجې واچولې، وی کوټلې چې کیک ورنه جوړ کړي. خو شیبه نیمه وروسته یې په حیرانۍ سره وکتل چې ټولې وریجې په سرو زرو بدلې شوې. نور نو مهربان بوډا او مهربانه بوډۍ تر بل هر وخت شتمن شول. بدخویه بوډا چې د کور له کړکۍ څخه په کاسه کې په سرو زرو باندې د وریجو د بدلېدا پټه ننداره کوله او د سرو زرو د لرلو په اسره کې سوځېده، په سبا باندې له خپل ګاونډي څخه لرګینه کاسه وغوښته. مهربان سړي ورته وویل، په دواړو سترګو، ها کاسه واخله. بدخویه بوډا کاسه کور ته یووړه او میرمنې ته یې آواز وکړ چې راشه اوس ننداره کوه چې په سرو زرو کې دي پټه کړم. بوډا کاسه له ایښول شوي وریجو ډکه کړه، د اوکلۍ لاس ته یې راواخیست، د هغو په کوټلو یې پیل وکړ. خو چې هر څه یې وکړل، وریجي وریجي وې، په سرو زرو بدلې نه شوې. بدخویه بوډا له قهره ریږد واخیست، کاسه یې په بخارۍ کې واچوله، ویې سوزوله. وروسته چې مهربان بوډا په خپلې کاسې پسې ورغی، بدخویه بوډا ورته وویل چې هغه خو یې وسوزوله. د دې خبرې اورېدو مهربان بوډا خورا خوابدی کړ. د کاسې ته د شیرو د یادګار او نښې په سترګه کتل. سړه سا یې وایسته، ګاونډي ته یې وویل، خیر، ایرې یې راکړه، هغه هم شی دی چې یادګار یې راسره وساتم. ایرې یې کور ته راوړې. دغه وخت د ژمي موسم و، ټولې ونې لغړې وې. مهربان بوډا یو څه ایرې د کور په ونو او حویلۍ کې وشیندلې چې د شیرو نښې په کور کې خپرې شي. د ایرو له پاشولو وروسته ناڅاپه د ګیلاس ټولو ونو د ژمي په څیله کې ګلونه وکړل او د شاوخوا خلک یې جوپه جوپه سیل ته راغلل. په دې منځ کې یو شاهزاده چې هورې نږدې اوسېده هم راغی او د ژمي په څیله کې یې د ګیلاس د ګلو ننداره وکړه. دغه شاهزاده په خپل باغ کې د ګیلاس یوه ونه لرله چې ډېره ورباندې ګرانه وه. شهزاده د پسرلی راتلو ته په بې صبرۍ انتظار کول چې ګلاسې ګل وکړي، خو پسرلی راغی او د ده د ګلاس د ونې څانګې زرغونې نه شوې. دی پوه شو چې ونه یې وچه شوې ده. خورا خوابدی شو. په مهربان بوډا پسې سړی واستوه. مهربان بوډا له یو څه ایرو سره د شهزاده باغ ته ورغی. وچې ونې ته وخوت. د هغې په څانګو یې ایره وپاشله. څانګې بیدارې شوې او ونې د سترګو په رپ کې ګلونه وکړل. شهزاده چې د ګیلاس د ونې نندارې ته په آس پور راغلی و خورا خوشحاله شو. مهربانه بوډا ته یې ډېرې طلاوې او نور انعامونه ورکړل. شهزاده په انعامونو سربیره بوډا ته یو رسمي لقب هم ورکړ، د ونو د ګل لرونکی سپینګیری. د ونو د ګل لرونکی سپینګیری او د هغه مهربان میرمن پاتې ژوند د اسراتمنو غوندې په مزو کې تیر کړ.
درنو اوریدونکو، د دې ونه ادبی باس مو د لنډې کیسې په باره کې دی. لنډه کیسه څه ځانګړنې لري او له ناول سره یې عمده فرقونه څه دي؟ کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی راته ځوابوي.
احمدی صاحب، زموږ د باس نننۍ موضوع لنډې کیسې دي. تاسو خو هم لنډې کیسې لیکئ او هم ناولونه ډېر زیات لیکلي دي. خوښه مو نه ده چې د کیسې له دې تعریف شروع کړو. څه ته موږ لنډه کیسه وایو؟ یعنی
عمان صاحب، منل تاسو نه، اصل د لیکوالیست لنډه کیسه ناول ارس لیکي ده، هنر ده. او په دغه کې تر اوسه داسې کوم مشخص تعریف هغه ډېرو پخو لیکوالانو دغه هم نه ده ورته ټاکلی. ځینې تعریفونه دغسې دي چې فرضاً لنډه کیسه باید په لوستلو کې تر 15 دقو پورې وخت ونیسي او تر 15 دقو لوستل یې باید کم نه وي. نو دا هم داسې زما په نظر باندې دغسې یو تعریف نه ده چې زما خپله زړه ورباندې قانع سي. اوس که 14 دقیقې یوه کیسه وي، ایا هغه ته کیسه نشو ویلی؟ یا 4 دقیقې، 4.5 دقیقې یوه کیسه وي، هغه ته کیسه نشو ویلی؟ ما یو دوه کاله مخته یو کتاب لوست، خپله لنډه کیسه، یعنی د دنیا هغه ډېرو مشهورو لیکوالانو 100 رقمه تعریف کړې وه. چا یو څه ورته لیکلي وو، چا بل څه ورته لیکلي وو. نو یو تعریف ما ډېر خوښ ده، کوم اروپایي لیکوال ده اوس نه پوهېږم چې نوم یې څه و او د کوم مملکت و، هغه وایي چې لنډه کیسه لکه مار دغس ده، سر منځ او لکۍ لري، لاسونه او پښې نشو ورکولی. دا ډېر هغه ده، داس مار مستقیمې نه سیخي دغسې. او ناول ته بیا پښې م ورکولی سي، لاسونه م ورکولی سي، هرې خوا ته یې غځولی سي. دغه تعریف زه یې تر ډېر اندازې پورې قانع کړی یم. لنډه کیسه لکه مار دغس. زه چې کله لنډه کیسې لیکم، معمولا په لنډه کیسه کې یوازې یوه موضوع راخلم. یعنې لنډه کیسې نه مې ډېر هدف نه وي، یوازې یو هدف. مثال خبرې، اوس په ناول کې یوه موضوع موږ په څو اړخونو باندې غځولی سو، ډېرې غځولی سو. په هغه اصلي موضوع کې نور موضوعات راخیستلی سو، همهغسې پسې اوږدي ناول. خو لنډه کیسه یوه موضوع.
کله ناکله ځوانان دا وایي چې، البته دا تشویش ورسره وي، چې کله یوه کیسه ورنه اوږده سي، فرضاً 40 مخه 50 مخه، دوی بیا وایي دا ناول ده. نو له ناول سره یې فرق په څه کولای سو؟ د لنډې کیسې او د ناول د فرق په څه کې یو څه راته وایاست؟
زما په نظر باندې ناول تر لنډې کیسې څو موضوعات اضافه رانغاړي. هر ناول یو عمومي کیسه لري چې په هغې بیا نورې فرعي کیسې دي چې هغه ناول بشپړه کوي. هغه نورې فرعي کیسې هم باید د هغه ناول له اصلي کیسې سره ارتباط ولري. د ناول او لنډې کیسې فرق دا ده، مثال خبرې که موږ یوه کوټه ذهن کې راوګرځو، کوټه کې خامخا یوه دروازه، یوه یا دوې کړکۍ، پردې، کیدای سي الماری ولري، کیدای سي هلته یوه قالینه واره، بالشتان، توشکان، دغه شیانې، یا کیدای سي یو تلویزیون هم یو کونج ته ایښی. که چیرې ناول لیکو، د دغه کوټو کوټې یا په کوټه کې چېهر څه دي، په ټولو اړخونو باندې موږ بحث کولی سو، په ناول کې راخیستلی سو. خو که لنډه کیسه لیکو، یوازې هغه دروازه به رااخلي. یا فرض که یوه کوڅه انځور کړو، کوڅه کې 10-15 کورې، نو په ناول کې په دغو ټولو کورو باندې بحث کولی سي، د دغو ټولو کورونو اوسېدونکي ته رااخیستلی سي، کرکټرونه یې رااخیستلی سي، د دوی غام او شادي دغه ټول رااخیستلی سي. دغه ټول دغه 10 کورو کې شاید 1.5-2 کسان وي، کیدای سي په ناول کې راولي. په ناول کې د دوی هغه رول ته وښیي او دوی په دغه ناول کې راګډ کړي،
خو داسې نه چې هوایي لکسي سره ارتباط ولري، خو که چیرې لنډه کیسه لیکې کیدای سي په یوه کور باندې ته بحث وکې، هغه د یوه کور هغه غړي چې دي یا اوسېدونکي چې دي په هغو باندې ته خبرې وکې. لنډه کیسه معمولا یو هدف لري، په یوه موضوع باندې راڅرخي، یوه غوټه لري، کرکټرونه یې کم وي، مکان او زمان یې داسې ډېر تفاوت نه کوي، رالنډ دي، محدود دي. خو په ناول کې لاس لیکوال لاس پراخ ده. په ناول کې شاید ډېرې غوټې ولرو، هغه غوټې چې هغه عمومي غوټې ته تر رسېدو پورې هغه باید وسپارل سي. په ناول کې شاید موږ ډېر کرکټرونه ولرو، په ناول کې پیښې زیاتې وي، مکان او زمان دغه تغییر کوي. نو دغه افرت البته دا همداسې ما مخکې وویل چې دا په لیکوال پورې اړه لري. د دنیا ډېر دغسې ناول نه دي چې په کې فرضاً ما یو فلم ولید، هغه د یوه ناول په بنیاد باندې، یا کیسه د یوه ناول په بنیاد باندې راخیستې وه، یوازې یو نفر ده په هغه کې، فقط دوه نیم درې ساعته فلم ده، یو امریکایي فلم ده. کیسه دغسې ده چې تیاره لویږي، ټول عمله یې وژل کیږي په سمندر کې، یوازې یو نفر پاتې کیږي. دی دغه د اوبو څپې یوې جزرې ته وړي، هلته دی پنځه کاله په هغه جزره کې پاتې کیږي، په دې خاطر چې هلته مثلا بل څوک نشته، بل انسان نشته. نو هغه د تیارې هغه بکسونه او هغه اوبو څنډې ته راوړي، دا یو توپ پیدا کوي، همغه توپ ته سترګې ورکوي، لیکې یې ورباندې، او پزه او خوله یو د انسان کرکټر تر اخره پورې له همغه توپ سره دای خبرې کوي. ما وویل چې دا یو کرکټر ده، هلته چې دغه فلم شته، هغه کیسه یې د ناوله راخیستې ده. نو دغسې بیا کوم مشخص هغه نه ورته لرو،
یعنې په کیسه کې هم کولای شو چې وړې وړې پیښې چې له اصلي موضوع سره مرسته وکړي راخیستلی سو، او په ناول کې نو تقریبا مکلف په دې یو چې ګڼې پیښې پکې راواخلو. منظور مې داسې
بالکل که کیسه یې که ناول ته پیښې نه وي، که حادثې نه وي، هغو ته به څنګه سپړې، هغه تلوسه به څنګه ایجادوي. طبیعي خبره ده که لنډه کیسه یې که ناول دا به هغه حوادث څخه پیښې به لري، که پیښې ونه لري هغه د کیسې خوند شاید له بینه لاړ شي. داسې هم کیدای شي فرضاً یوه پیښه ولري، داسې هم کیدای شي څو پیښې ولري هغه لنډه کیسه. دا به د لیکوال په مهارت پورې اړه لري، هغه ناول په موضوع پورې اړه لري چې دا لیکوال دغه غوټې ته د سپړلو لپاره څومره وړې پیښې ایجادوي. مثال خبرې، یو غر ختونکی ده، دی غواړي چې د غرې هغه لوړه څوکه فاته کړي، که دا یې همداسې لکه په هواره سې روان وي، همدغسې مزل وکړي د غره تر سره پورې، دا یو طبیعي نه ده، بل پیښه نسته پکې، حادثه نسته پکې، هغه لوستونکي ته په زړه پورې نه ده. دی باید له ځینو ډبرو نه راورغړېږي، دی باید په ځینو ځایونو کې فرضاً پښه یې خطا شي له هغه پر شي یا له هغه ډبرو نه، دی باید په ځینو ځایونو کې خوښ شي، دی باید په ځینو ځایونو کې دغسې یو تصور وکړي چې نه، تر دې لوړ نه سم ختلی. ده ته باید په هغه کیسه کې، په هغه داستان کې ځینې موانع ایجاد شي، ځینې پیښې ایجاد شي، چې بیا وروسته ده په خپله هغه هدف ته د رسېدو لپاره د لوستونکي په ذهن کې پوښتنې راولاړوي، څه یې همدغه کرکټر چې غواړي غره ته وخیزي، آیا دی به په دغه هدف کې کامیابه سي که به ناکامه سي. نو که پیښه نه وي، بیا خو همغه هوارې اوبه د څه شی هم نه ده.
ډېره مننه احمدي صاحب. په لنډو دغه عمده تفاوتونه د ناول او د لنډې کیسې نور بیا هم راته ووایاست، په همدې به خپل بحث نن ختم.
لنډه کیسه معمولا یوه موضوع وي، وړه موضوع وي، لیکوال یو هدف ورنه لري، یو پیغام پکې نغښتی، کرکټرونه یې کم وي، مکان او زمان دغه ډېر تغییر نه کوي، او پیښې یا حادثې کم وي. ناول بیا برعکس دې ده، کیدای شي کرکټرونه زیات ولري، کیدای شي پیښې ډېرې وي. په ناول کې یو هغه عمومي غوټه ده، عمومي موضوع ده، عمومي مشکل ده، عمومي موانع ده، د هغه موانع د تېرېدو لپاره نورې پیښې، نورې حادثې هم خلقېدای شي. کرکټرونه یې ډېرې، مکان او زمان یې تغییر کوي، او ناول ډېرې اته په نړۍ کې ځینې تاسو ناولونه هم شته چې اویا اتیا مخه لیکل شوي دي. هغه سې هم شته، فرضاً دغه عصمت سروانی ناول ژباړلی ده، پولیس ناول د نه دېرشمه پوړۍ، ډېر ووړ ناول ده، خو دغسې ناولونه هم شته چې هغه څلور سوه مخه، پنځه سوه مخه، تر دې ډېرې. اصل ما په نظر باندې د یوه لیکوال لوی مهارت دا ده چې په لیکنه کې که هغه لنډه کیسه یې که ناول وي، په هغو خبرو کې رالنډ کړي، په هغو خبرو کې ځای ورکړي چې هغه طبیعي وبوري شي. تاسو مخکې وویل ځینې لیکوالان وایي چې کله چې دوی کیسه لیکي نو څلوېښت پنځوس مخه اوږدېږي. دایما په نظر باندې هغه لیکوال په خپل ذهن کې داسې خاص هدف نه لري، هرې خوا ته چې کیسه ولاړه یا ناول ولاړ دی پسې ځي. دی د دې توان نه لري چې، یا دغه هنر نه لري چې د اضافه خبرو مخه څنګه راونیسي. زه له یوه کلي بل کلي ته ځم، دغه کلي ته مستقیمن لنډه لاره تللې ده، خو یو څوک په ډېره اوږده لاره باندې ورځي، هغه لوستونکو ته سوال پیدا کېږي چې بابا دا خو لنډه لاره تللې ده، دا سړی شاید نابلده وي، دا سړی په دغو لارو باندې شاید نه وي تللی، نو هغه لوستونکو ته موږ قناعت نه سو ورکولی. بې دلیله بې موجبه ولې دغه لنډه لاره پرېږدي؟
منظور مو دا ده چې که یو څوک لنډه او سیخه لاره پرېږدي او په کږو او پرتو لارو ځي، معقول دلیل باید د دې لپاره ولري چې ولې په پرته سر ده. ډېره زیاته مننه.
تاسو نه مننه.
سر دے کدلر او کدبر کابل پوینو سر شو باور سوز پی خبر زردشم کلمه زردشم کلمه زردشم کلمه د پختو سندر ولی کا بیا د پختن خوا د جگ غرو سندر ولی کا زردشم کلمه د پختو سندر ولی کا بیا د پختن خوا د جگ غرو سندر ولی کا بیا د پختن خوا د جگ غرو سندر ولی کا چی ترسو